دیگه باشیم. اگر خود ما از ظرفیت های خود استفاده کنیم، ظرفیت ما داریم، هر کدام ما در محل تعداد کسایی هستند که بسیار اهل کسا هستند، باره به هم جمع شهر نو مشکلی که در محل باشه اونا را به مشوره یک دیگه حل فصل کده میتوانه. خواستیم از دوستای است که در هر محلی که هستند یا بین خود بشینه و مشکلات خود خودشان حل کنه.
تشکر زیاد، تشکر از حضورتان، تشکر از شنونده عزیز. پیام شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنین. تا یک ساعت بعد با همکارم رضوان مراد باشین. اوقات خوش داشته باشین.
در زیاد هم من نارزو غیاسی دوستانو دا یو ساعت خبرونه دا سید قادر جلالوف پا تخنیکی هم کاری وڑند کی گی و پا کیوری چه ولسم شر غنی دا سیگار دا اداره لمصر شر مشر سر کتلی دی او دا غراز سیگار دا افغانستان دا حکومت کما مبارزه چه دا اداری فساد پر وڑند دا دا حقی استاینه کرده دا هم اوری چه دا میلی شورا غری وی حکومت باید پا غور ولد که دا امنیت دا تنگخت لپاره جدی اقدامات وکړي. لهر چه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته ستاسو پام راړو. د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. د فاریاب چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د طالبانو حمله پر شا تمبولې او هغوی د درنه مرګ ژوبله اړولې. او هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار د امنیه قمندانې ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه پرون مازدیګر د سپین بولدک ولسوالۍ په امرود سیمه کې د پاکستان سره پر پوله هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ملیشو د وسلوالو مخالفانو په دفاع کې پر افغان سرحدي پولیسو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دورانی په وینا جګړه یو نیم ساعت دوام درلود چې دواړو خواوو له درنو وسلو څخه پکې کار واخیست. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستاني ملیشو سره په دې جګړه کې افغان سرحدي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او د پاکستاني لوري د تلفاتو په اړه هم معلومات نه لري. د فاریاب چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د طالبانو تازه حمله پر شا تمبولې ده او زیاته مرګ ژوبله ورته اړولې ده. د فاریاب والي سید انور سادات پرون ناوخته خبریالانو ته ویل چې پر خواجه سبسپوش سلګونو وسلوالو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتمبول شو. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې 23 وسلوال او یو افغان سرتیری وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د فاریاب د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمېر استازیو او د مدني ټولنو فعالانو په غور کې د ملکي وګړو د وژنې د قضیې په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې غور ته د یو باصلاحیته پلاوي په لیږلو سره د دې ولایت امنیت ته جدي توجه وکړي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ د وسلوالو یوې ډلې په دې ولایت کې له 150 ډېر کسان په ډزو وژل. محلي چارواکي وایي چې دا کسان داعش وژلي دي او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دغلته د دې کسانو د وژونکو د نیولو او یا د منځه وړلو لپاره به ځانګړي عملیات ترسره کړي. د بامیان ولایت کې د نجونو لپاره د لیلیې د جوړولو کار پیل شوی دی. د دې لیلیې د بنسټ ډبره پرون د بامیان والي طاهر زهیر د مراسمو په ترڅ کې کېښوده. سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لیلیه به د ډېرو ښو امکاناتو په درلودلو سره د بامیان پوهنتون د 280 تنو محصلانو لپاره د لوړو زده کړو د وزارت له بودیجې څخه د 95 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي او د 2 کلونو په ترڅ کې به کار بشپړ شي. د بامیان والي طاهر زهیر د دې لیلیې په اړه وویل
یکی از معیاری ترین، خوبترین و یکی از باشکوه‌ترین لیلیه هایی است که در سطح کشور فکر کنم ساخته میشه با استاندارد بسیار بالا. سال گذشته ما که در بامیان آماده بودیم یکی از مشکلاتی که فوق العاده جدی دامنگیر تحصیلات عالی در بامیان بود نبود لیلیه ها بود.
د نجونو دغه لیلیه به یو شپېته کوټې ولري او په څلورو پوړونو کې جوړیږي. هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی. هند پنځشنبه پر زول چې په نوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت یو کارکونکی له پاکستان سره پر پوله د هندي سرتیرو د موقعیت پړه د جاسوسۍ په تور د څو ساعتونو لپاره توقف کړ. هندي مقاماتو محمود اختر له خوشي کولو وروسته نوموړي ته وویل چې نن یعنی د جمعې پر ورځ باید له هند څخه ووځي. پاکستان بیا پر خپل ډیپلومات لګېدلی تورونه بې اساسه بللي او په ځواب کې په اسلام آباد کې د هند له یو ډیپلومات سوجیل سنگھ څخه غوښتي چې په څلیرویشتو ساعتونو کې پاکستان پرېږدي. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغې زیات شو چې وسلوالو په تېره سپتمبر میاشت کې د هند پر پوله ساتونکو ځواکونو برید وکړ او 19 سرتیري ووژل. د جرمني چارواکي وایي یو 19 کلن ځوان چې ګمان کېږي د طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده نیولی دی. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ اعلامیې وویل چې دغه مشکوک کس واجد اس نومیږي او د پنځشنبه پر ورځ نیول شوی دی. په دې اړه ډېر تفصیلات نه دي ورکړ شوي او دا هم نه دي ویل شوي چې هغه څه وخت او څرنګه جرمني ته ننوتی دی. نوموړو څارنوالو ویلي دي چې نیول شوي کس د یو ویره اچوونکي بهرني سازمان په غړیتوب باندې مشکمن دی. څارنوالان وایي چې ګمان کېږي دا ځوان په 2013 کال کې له طالبانو سره یوځای شوی وي او په وار وار به په جګړو کې برخه هم اخیستې وي. د روسیې جمهور رئیس یو ځل بیا دا تور چې ګواکې دا هیواد د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي رد کړ. ولادیمیر پوتون ویل چې د غیدعا له واقعي مسلو څخه د امریکایي رای ورکوونکو د پام اړولو یو هڅه ده. د پرون د بهرنیو اکاډمیکو کړیو او شنونکو کلنۍ غونډې ته ویل چې امریکایي لوړپوړي له خیالي نقلونو څخه کار اخیستی خو د خلکو پام لکه د پولیسو د زور زیاتي او د فدرالي حکومت له پوروړیتوب څخه بلې خواته واړوي. د روسیې د لاسوهنو تورونه د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو روښانه مسأله اوښتې ده. د امریکا د استخباراتو مسؤلان په دې وروستیو کې روسیا په روښانه توګه په دې تورنوي چې د هیلری کلنټن د ایمیلونو په حق کولو کې لاس لري. او اروپایي ټولنې د سوریې لس نور اتباع د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د اروپایي ټولنې په خپل پرونی اعلامیه کې وویل چې دغه کسان د سوریې د رژیم د پوځي او ملکي چارو مسؤلان دي او په دې سره د دغو کسانو شمیر د 211 ته رسیدلی دی چې د سوریې دي او ملګرو ملتونو پرې او اروپایي ټولنې پرې بندیزونه لګولي دي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د ادارې سیګار مشر پرون له ولسمشر سره کتلی او د اداري فساد او مالي فساد پر وړاندې د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت او حکومت هڅې وې ستایلې سولې او په دې برخه کې سیګار خپله خوشي څرګنده کړله.
په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمېر استازي او د مدني ټولنو فعالان وایي حکومت باید په غور کې د ملکی وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز پرانستل شو. د رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري.
دا به د اوله سیمه څخه تر دولسمه سیمه پورې د دغه دوو غریبو ماشومانو د مکتب فیس د ښوونځي باز کتابونه او کرتاسیه به ورته برابروي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش سره په پرونی کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره له اداري فساد سره په مبارزه او په دې برخه کې په همکاریو خبرې وکړې. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره وایي چې په دې وروستیو کلونو کې څه د پاسه یو میلیارد ډالر په افغانستان کې د مفسدانو له منګولو ژغورلې دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د روڼتیا او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د سیګار هڅې حیاتي رول لري. سهیلا حسرت نظیمی په رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا له ځانګړي سر مفتش جان سوبکو سره په ارګ کې ولیدل او دواړو خواوو په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې په څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. د غراس په دې لیدنه کې د بروکسل او وارسا په وروستیو کنفرانسونو کې د افغانستان په لاسته راوړنو خبرې وشوې. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ازادۍ راډیو ته د دې لیدنې په اړه داسې وویل:
په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت او حکومت هڅې وستایلی سولې او په دې برخه کې سیګار خپل خوشي څرګنده کړله. ژمنه یې وکړله چې د افغانستان د حکومت سره د فساد سره د مبارزې په برخه کې به همکاري کوي.
د جمهوري ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. ویل له اداري فساد سره مبارزه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي سرمفتش په برلیتوب سره د وارسا او بروکسل کنفرانسونو د ترسره کېدو له امله خوښي وښوده او د سیګار ادارې د وروستیو راپورونو په اړه یې د هیواد جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړې ادارې فعالیتونه وستایل. ویل د افغانستان حکومت خلکو او نړیوالو شریکانو ته د ژمنې سره سم له اداري فساد سره په مبارزه کې هڅه کوي او په دې لړ کې لاسته راوړنې هم لري. جمهور رئیس له یاد ادارې څخه د ډیټابیس سیستم په جوړونه کې همکاري وغوښته. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړې ادارې هڅې حیاتي بولي. د اداري فساد پر ضد د افغاني شبکې رئیس محمد شفیق همدم وایي سیګار په وروستیو کلونو کې د لیدو وړ لاسته راوړنې لري او په تیره د اکمالاتو په سترو قراردادونو کې څه د پاسه یو میلیارد ډالره د مفسدینو له خوراکه بچ کړي دي.
سیګار د ایجاد نه وروسته بل خصوص د نوي حکومت د تشکیل نه دی خواته سیګار داسې وایي چې تقریبا افغانستان کې د یو میلیارد نه ډیر اداري فساد مخنیوي لوی قراردادونه کې شوی، بل خصوص په تیلو کې او بل خصوص د دفاع وزارت او داخلي وزارت په لوی قراردادونه کې.
محمد شفیق همدم زیاتوي څرنګه چې سیګار د امریکای د کانګرس لخوا جوړ شوی او مستقیما کانګرس ته راپور ورکوي لړ او پراخ صلاحیت څخه برخمن دی. ښاغلی همدم وایي که څه هم سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې ادارې تخنیکي، سیاسي او حتی بودجوي ستونزې لرلې، خو د څو وروستیو کلونو په اوږدو کې دغه ادارې په افغانستان کې د روڼتیا او ښې حکومتدارۍ په برخه کې حیاتي رول لرلی دی.
وامریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د سیګار د ادارې له مشر جان سوب کو سره وکتل او د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي چې جان سوب کو له فساد سره د مبارزې په لړ کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. په عین حال کې سیګار وایي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیارد ډالر د فاسدانو له منګلو ژغورلی دی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې مکمل خواسي.
آزادي رادیو یو سر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمېر استازي او د مدني ټولنو فعالان په غور کې د ملکی وګړو د وژنې د قضیې د سیډلو غوښتنه کوي. دوی د پنځمې پر ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال لکم حکومت غوښتل چې غور ته د یو باصلاحیته پلاوي په لیږلو سره د دې ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ریپورټونو له مخې د سه‌شنبې پر ورځ د وسلوالو یوې ډلې په دې ولایت کې له ډېرو زیات کسانو وشل. محلي چارواکي وایي چې دا کسان د داعش لخوا وجل شوی دی. په عین حال کې بیا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په غور کې د دې کسانو د وژونکو د لمنځوړلو لپاره عملیات پیلېږي. محمد واصل وصال په ریپورت لري.
د په ملي شورا کې د غور د خلکو استازي په دغه ولایت کې د ملکیانو د وژنې وروستۍ پیښې ته په اشاره خبرداری ورکوي. که حکومت د غور د خلکو امنیتي ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، نو دوی به د خپل سر او مال د ساتنې پریکړه په خپله وکړي. په ملي شورا کې د غور د خلکو یو شمېر استازو او مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ د یو خبري کانفرانس پر مهال په غور ولایت کې د یو وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو وژنه د اندېښنې وړ وبلله او د یو باصلاحیته پلاوي لخوا د پیښې د څېړلو غوښتونکي شول. په ولسي جرګه کې د غور د خلکو یو تن استازي کرم الدین رضازاده له حکومت وغوښتل چې په غور کې د پرمختګ او آبادۍ پر ځای د خلکو امنیت ته پاملرنه وکړي.
تامین امنیت جان و مال و عزت و آبروی مردم ولایت غور داریم.
موږ د غور د خلکو د مال، ځان او عزت د ساتنې غوښتونکي یو. موږ ته هر یو د پخو مرو او سپین ژیر خلک ټلیفون کوي چې موږ د آبادۍ او ترقۍ نه تیر یو، خو حکومت یې زموږ د هغو اولادونو چې غرونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ځي او د جاهلو او خونخوارو لخوا وژل کېږي ساتنه وکړي.
افراد جاهل، خونخوار و جنایتکار کشته میشن.
خاغلی رضازاده همدارنګ وویل چې د نظام په دننه کې داسې کسان شته چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه خلک د پنخا او ورسره د جدي چلند وشي. د غور د خلکو استازو او مدني فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډلو د منځوړلو لپاره ډیر کړي. د غور محلي چارواکي وایي چې د سه شنبې په ماښام ملا فاروق پورې اړوند د وسلوالو ډله چې ځانونه داعش پورې تړلي بولي، د غور ولایت په مرکز د فیروزکو د کاسي په کلي کې لا دیرشو ډیر ملکي کسان په ډزو ووژل. د دغه پیښې د ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. د غور اوسېدونکي د ټپیانو شمېر 15 تنه ښیي، خو مدني فعالان وایي چې 8 تنه دي. ویل کېږي چې لا دې وړاندې هم دغه ډلې د غور ولایت له اړوندو سیمو څخه 15 تنه محصلان اختطاف او له ځانه سره بیولي وو. همدارنګه دوه کاله وړاندې هم غیر مسؤولو وسلوالو د دغه ولایت په مربوطاتو کې 14 تنه مسافرین له موټره ښکته او بیا وروسته په ډزو وژلي وو. خلک او د غور یو شمېر استازي په دې اند دي چې د وروستۍ پیښې عاملین هم همغه وسلوال دي چې د داعش په نوم فعالیتونه کوي او په غور کې د ځای پیدا کولو په هڅه کې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان سید امید میسم وایي د دې ترڅنګ چې د پیښې د څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي، افغان امنیتي ځواکونو ته په غور کې د وسلوالو د ځپلو امر هم ورکړل شوی دی.
یو پلاوی به وټاکل سي چې دغه پیښه وڅېړي. د پیښې د څېړلو وروسته به چې څه لازم وي هغه اقدامات به ترسره سي، خو په څرګند ډول په غور ولایت کې امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل سوی چې په دغه ولایت کې دا خلک وځپي.
دا په داسې حال کې ده چې د غور ولایت استازي وایي په دغه ولایت کې بېلابېلو برخو ته د حکومت نه پاملرنې نامنیو ته زمینه مساعده کړې چې ستونزې ډېرې کړي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې حکومت د غور ولایت په ګډون هڅه کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ټینګ کړي، سو خلک د سولې په فضا کې ژوند وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 5 چپا د غراز په منځنۍ چپا 2289 او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو .com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل په جمهوریت روختون کې د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز پرانستل شو. تر دې ډېر کلونه وړاندې د کابل د علي آباد په روختون کې د سرطانی ناروغیو ابتدایي تشخیص او څنګه درملنه ممکنه وه، خو د جګړو لعمله روختون دا برخه له کاره غورځېدلې وه او د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره خلک هند او پاکستان ته ځي. په دې اړه سهلا حسرت نظیمي رپورټ لري.
د افغانستان جمهوریت لومړی میرمنې بیبی ګل غنی او د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز پرون د اکتوبر په 28 د کابل په جمهوریت روختون کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز پرانست. دا د هیواد په کچه د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز دی چې د ناروغانو تشخیص او درملنه پکې په وړیا ډول ترسره کیږي. دا مرکز 25 بستره لري او په ټولو طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی چې په څلورو د لومړنی تشخیص، داخله درملنې، جراحي او شیموتراپي په څانګو کې فعالیت لري. میرمن بی بی گل غنی په افغانستان کې د سیدیا د سرطان پر ضد د مبارزې د انجمن له بنسټ ایښودونکو څخه ده. دی د دغه مرکز د پرانستلو په مراسمو کې په خپله وینا کې د عامې روغتیا وزارت د مشرتابه هلې ځلې د دې مرکز په جوړولو کې وستایلې او هغه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې په لاره کې لومړنی ګام وباله. د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په خپل خبرو کې وویل دا مرکز د سرطاني ناروغیو د لومړني تشخیص او دوام لرونکي درملنې په خاطر په جمهوریت روغتون کې جوړ شوی دی. هر کال څناڅه شل زره تنه په بیلابیلو سرطاني ناروغیو اخته کیږي او له 15 زره زیات کسان یې ژوند له لاسه ورکوي. د عام روغتیا وزارت د معالجي چارو د برخې سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی وای چې تر دې د مخه د سرطاني ناروغیو لګو ډیره درملنه په افغانستان کې کیدله، خو د جګړو له کبله د علي آباد په روغتون کې دا برخه فلج شوه. دی وای
تر دې مخه چې د افغانستان داخلي جنگونه د موږ د شتمنۍ چې ډیرو برخو کې په شمول د طبابت برخې کې له منځه لاړ شي، موږ هغه وخت کې په علي آباد روغتون کې یو اختصاصي بخش درلوده چې هغه سرطاني مصاب ناروغانو ته د شوایي تداوي زمینه برابروله. هلته مرحوم فاضل عبدالعزیز ملک اصغر او سره شاګردان او ملګري د خلکو په خدمت کې وو. په تاسف سره چې دا جنګونو له کبله له منځه لاړه او د هغه وخت خطر دې دمه پورې په دې برخه کې یو څه ناڅه د تشخیص او د جراحي د سرطاني ناروغیو په هکله سهولتونه او امکانات د لوی ښارونو په سطحه او په مرکز په کابل کې شتون درلوده، خو داسې یو اختصاصي شفاخانه یا روغتون یا یو داسې اختصاصي واټ یا بخش
د عام روغتیا وزیر د غرض وویل چې د انکولوژي ډپارټمنټ د افغانستان د خلکو د سخت اړې په جواب کې د سرطاني ناروغیو د درملنې او پالنې د وقایوي خدمتونو د وړاندې کولو او لومړني تشخیص لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې منځ ته راغلی او په نظر کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې د استقلال په روغتون کې هم ورته مرکز د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پرانستل شي. د عام روغتیا وزارت د معالجي چارو د برخې سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی د ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز په جوړېدو به نور د سرطاني ناروغیو اخته کسان د ملاماتونکو مصارفو په منلو مجبور نه وي چې بهرنیو هیوادونو ته د تشخیص او درملنې لپاره ودانګي. دی وایي
متخصصین د جراحي او داخلي په بحث کې د سرطان او اختصاصي تحصیلات او متخصصین ویل دا غوښتل مشترشته دی او دا سرویس به انشاءالله موږ همتنان چې په سرطاني ناروغیو کې اخته دي ورته د تخصصي خدماتو سهولت برابر شي او نور د ګاونډي هیوادو ته د تللو مجبوریت څخه به انشاءالله خلاص شي.
د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز په داسې حال کې په کابل کې پرانستل شو چې څو ورځې وړاندې د عام روغتیا وزارت د سیدیا د سرطان د اعراضو او علامو په اړه د خلکو د پوهاوي او خبر رسولو په خاطر یو کمپاین په لاره اچولی و.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدل شي. یزیدی فعالانو نادیا مراد باسی تھا او لمیا حجی بشار د 2014 کال د زخروف جایزو ګټل. د دې جایزو اعلان پرون په ستراتبورګ کې وشو. د زخروف جایزو مراسم به په ستراتبورګ کې په اروپای پارلمان کې د دسمبر په 14 هم ترسره شي. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د سش کال د زخروف جایزه ګټونکي د عراق یزیدی فعالان نادیا مراد باسی طه او لمیا حجی بشار دي. هغه مهال چې په 2014 کال کې اسلامي دولت سختریزې ډلې په شمالي عراق کې د نادیا مراد باسی طه او لمیا حجی بشار پر کلی حمله وکړه، دوی یې د منځو په توګه ونیولې. وروسته دوی دواړو وکولای سول خپل برمته کوونکو وتښتي. دوی دواړه د ښځو او اقلیتونو د حقونو لپاره فعالیت پیل کړ. نادیا مراد ته سش کال د اروپایي پارلماني اسمبلی د شورا لخوا د واتسلاف هاویل د بشري حقونو جایزه ورکړل سوه. دا د ملګرو ملتونو د نوبل جایزې ته هم نومول سوې وه. د روان کال په جولای میاشت کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې داعش ډلې شاوخوا 3000 نجونې او ښځې د جنسي مینځو په توګه نیولې دي. د راپور له مخې داعش ډلې دا ښځې د انټرنیټ له لارې پلورلې او پیرلې. د 2014 کال په اگست میاشت کې زرګونو یزیدی شذي او کوچنیان د داعش لخوا هغه وخت وتشتول سول چې د دوی پر کلیو حمله وکړي او غوښتل یې د مذهبي اقلیت په بشپړ توګه لمنځیوسی. په دغه جنګ کې لمیه حجی بشار هم شامل و چې څلور واری د تیښتې هڅه کړې و، خو په مارچ میاشت کې په خپل هڅه کې بریالی سو. په لار کې پر دې او نور دوه ملګري په مځکه کې شخصوي بم وچاودید او دوی ملګري اته کلنه الماس او شل کلنه کاترین ووژل سوې. د دې بمې چاودنې له کبله د لمیا یوه ستر ګړنده سوه او دا سخته ټپي سوه. د زخاروف جایزه ګټونکې یوه بله نادیه مراد یزیدي نجلۍ ته چې د داعش لخوا تښتول سوې او د جنسي استفادې لپاره د مینځې په توګه بندي وه. نادیه مراد اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې سخت دریځو دا موصل ښار ته یوړه چېرته چې له مخې لازر نورې تښتول سوې نجونې وې چې د داعش جنګیالیو ته به په ډالۍ کې ورکول کېدې. له درو میاشتو وروسته دې وکولای سو چې وتښتي او اوس په جرمني کې اوسي. د سخاروف جایزه د پخوانی شوروي اتحاد د فزیک پو او د شوروي واکمنۍ د مخالف اندري سخاروف په نوم نومول سوی ده. د دې جایزې د سپارلو رسمي مراسم د دسمبر په 14 په ستراسبورګ ښار کې د اروپای پارلمان په عمومي غونډه کې په پام کې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. په چک جمهوریت کې زیاتو څېړنیزو ادارو او مدني فعالانو هغه اتیا کلن سړی ته چې د یهودانو له قتل عام ژوندی پاتې شو د مډال ورکولو مراسمو ته ورودانګل او هغه ته یې له خپل لوري هم جایزې ورکړې. دې مسله چې د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د جورج بردی په نوم دې سړی ته د دولتي مډال ورکولو له وړاندیز رد کړ، په دې هیواد کې د مدني ټولنې فعالان او د یو شمېر څېړنیزو مرکزونو غړي په قهر کړل. په دې اړه فرشته جلال زه رپورټ لري.
داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر زیمن جورج براډی ته د ښه خدمت مډال نه ورکولو پریکړه د چین له حکومت سره د خپلو اړیکو د ښه ساتلو لپاره کړې ده. جورج براډی د کاناډا اوسیدونکی او په خټه د چک جمهوریت له یهودانو دی. هغه د اوشویتس په کمپ کې چې نازی جرمنانو د یهودانو د قتل عام لپاره جوړ کړی و وخت تیر کړی دی. ټاکل شوی و چې د اکتوبر 28 چې د چک جمهوریت ملي ورځ ده، جورج براډی په دغه هیواد کې د دولتي نشانونو د ویش په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي او خلکو ته د ښه خدمت مډال هم ترلاسه کړي. خو کله چې د چک جمهوریت ولسمشر هغه ته د مډال ورکولو له امکان سره مخالفت وکړ، هغه مطبوعاتو ته وویل چې ګمان نه کوي چې په دې مراسمو کې به برخه اخلي. جورج براډی ویلي چې د دې مډال د ترلاسه کولو توقع هم نه لري. هغه ته د چک جمهوریت دولت بلنه ورکړې و چې ورشي او خلکو ته د شکار لپاره دغه مډال د چک جمهوریت د ولسمشر له لاسه مومني. خو جورج براډی د چک جمهوریت د هغو فعالانو او څېړنیزو ادارو ستاینه او مننه کړې چې د ته د جایزې ورکولو ژمنه کړې ده. هغه ویلي چې دا څرګندوي چې د چک جمهوریت خلک تر کومه حده د یهودانو د قتل عام له وحشت څخه خبر دي. د چک جمهوریت یو شمېر څېړنیزو مرکزونو او یو شمېر دولتي کارکونکو حتی ویلي دي چې د جورج براډی د خدمت د ستاینې لپاره به هغه ته په سمبولیک ډول جایزې ورواستوي. جورج براډی د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او د دې تاریخي پیښې د یاد ساتلو لپاره د خپلو هڅو په خاطر د چک جمهوریت لوري دغه دولتي مډال ته کاندید شوی وو. هغه ته د انګلستان ملکه الیزابت او د جرمني حکومت هم د زړورتیا او ښه خدمت جایزې ورکړې دي. خو د چک جمهوریت د ولسمشر دی پریکړه چې جورج براډی ته د دولتي مډال له ورکولو مخ اړولی زیات خلک په قهر کړی دي. داسې ګڼل کېږي چې دا پریکړه شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر سر د ولسمشر زیمن او د چک جمهوریت د فرهنګ وزیر دانیل هرمن ترمنځ له اختلافاتو سره تړاو لري. دانیل هرمن د جورج براډی وراره دی. دانیل هارمن تیر اونۍ د ولسمشر زیمن د توقع خلاف د تبتیانو له مذهبي مشر دالای لاما سره وکتل. ولسمشر زیمن له چین سره د خپل هیواد د تجارتي اړیکو د پراختیا هڅې کوي او په وروستیو کې تګ راتګ زیات کړی دی. ولسمشر زیمن د رپورټونو پر اساس دالای لاما ته د تشدد خوښونکي بیلتون غوښتونکي په سترګه ګوري. دانیل هارمن د شنبه په ورځ د چک جمهوریت ملي ټلویزیون ته وویل چې ولسمشر مخامخ خبری ورسره کړی وي او له هغه څخه یې غوښتنه کړې وه چې له دالای لاما سره دینه ګوري. دانیل هرمن ویلي ولسمشر ما ته وویل چې که زه له دالای لاما سره وګورم سما اکابه د ښه خدمت د دولتي مډالونو له لسته وباسي. خو د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ او د دغه هیواد د دوهم ستر ښار برنو ښاروالانو او په دغه هیواد کې د یو شمېر څېړنیزو مرکزونو مشرانو ځانونه رامخې کړي او د جورج براډی د خدمت ته منلو او ستایلو ژغې اوچت کړی دی. د پراګ شاروالی اژریانا کرناتسوا پر خپل وی پانه ویلی چې د ولسمشر زیمن له پریکړې ته شرمندګۍ احساس کوي. هغه ویلی چې دا به له خپل صلاحیت کار وختي او د جورج براډي د خدمت ستاینې لپاره به د پراګ شار کلی چې سمبولیک اهمیت لري ورواستوي. د چک جمهوریت د مالیه وزیر دا خبر رد کړی چې جورج براډي ته د مډال نه ورکولو پریکړه د چین او د چک جمهوریت د حکومتونو له اړیکو سره ارتباط لري، خو دا یې تایید کړی ده چې د دغه هیواد د فرهنګ له وزیر دانیل هرمن څخه غوښتنه سوې وه چې له دلای لاما سره دې نه ګوري. جورج براډي په 1928 میلادي کال کې د پخوانۍ چکسلواکیا په نووي میستو ښارګوټي کې زیږېدلی و، خو کله چې نازي جرمنانو دا هیواد ونیو د جورج براډي مور او پلار هم د نورو زیاتو یهودانو په څیر او شویتس ته ولېږدول شول او هلته پسې ووژل شول. جورج او د هغه کوچنی خور هانا هم د اوشویتس کمپ ته استول شوي وو، خو دوی دواړه یې په خدمت ګمارلي وو. د هغه خور هانا چې 13 کلنه وه وروسته د نازی جرمنانو د ګاز خونه کې ووژل سوه او بریډي له اوشویتس څخه وتښتید. بریډي وروسته په کاناډا کې یوې کورنۍ د خپل زوی په توګه قبول کړ او له هغه راهیسې په کاناډا کې اوسي. د خپل عمر زیات کلونه په نړۍ کې د اوشویتس د نازی جرمنیانو د ظلم او نړیوالو ته د اوشویتس په کمپ کې د هغه وحشت په بیانولو تیر کړی چې دای ورسره مخامخ شوی وو او د د کورنۍ په څیر زیات يهودي کورنۍ قرباني شوې وې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری لسنی مبه جه شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي، خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې پرون د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته شوې. افغان چارواکي وایي افغان سرتیرو ته زیان نه دی اوخته او د پاکستان د خوا له تلفاتو هم خبر نه لري. د فاریاب چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسی خلکو د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې د طالبانو تازه حمله پر شا تمبولې او شپږ وسلوالي وچلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بامیان په ولایت کې د انجنونو لپاره د لیلیه د جوړولو کار پیل شوی دی. دا لیلیه د 95 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی. هند پرون ویلی دی چې د پاکستان د سفر د کارکونکو د جاسوسۍ په تور له دې هیواد څخه وستل شوی دی او پاکستان بیا پرون ناوخت اعلان وکړ چې په بدل کې به نن یو هندي ډیپلوماټ له اسلام آباد څخه وستل کیږي. جرمني چارواکي وایي یو 19 کلن ځوان چې ګمان کیږي د طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده نیولی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا دا رد کړ چې ګواکې موسکو د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. په کندهار کې یو شمېر ځوانانو د هڅې په نامه یو خیریه رسمي موسسه ایجاد کړې ترڅو د ډونرانو او شتمنو په مالي کومک د هیواد غریبو ماشومانو ته په خصوصي ښوونځیو کې د اوږدې مودې لپاره د زده کړې لازم فرصتونه برابر کړي. د ځوان فکر په دې پروګرام کې چې زه صادق رښتینی وړاندې کوم، د کندهار له درو ځوانانو عزیز احمد عزیز، آصف فتح علي او اجي حبیب الله رحمت سره په دې خبرې کوو چې دا ډول پروګرامونه څومره اغیزناک او ګټور دي. تاسو په شرح غلاس عزیز صاحب، لومړی که تاسو راته وایئ چې د هڅې په نوم مو دغه خیریه بنسټ څنګه او د کوم هدف لپاره رامنځته کړ؟
د هڅې مؤسسه هدف او تګلار په دې ډول ده چې دا مؤسسه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد د وزارت سره رسمي ثبت او رجستر ده. د نن څخه څلور میاشتې تر مخه موږ دا هڅه راپیل کړله چې په کندهار کې د هغو غریبو او بېوزله ماشومانو د پاره چې فلحال د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې ښوونځی ته نه ځي او دوی په بازارو کې خیراتونه ټولوي او یا په کچرو کې ګرځي او یا په مصرخانو کې یا په نجارۍ کې شاکه کارونه ورباندې کیږي، د هغو د پاره مو دا پروسه راپیل کړله. د کندهار د شتمنو سره، د کندهار د مخورو سره کښېنستلو، کندهار د پوهنی در ریاست تویان ده همدارنګ ده بشر حقوق د کمیسون لخوا څخه چې کومه سروی سوې ده دغه سروی له مخې څخه په کندهار کې 15,000 کوچنیان له زده کړې څخه محروم دي. نو موږ وپتهیله چې یو داسې خیری بنسټ ولرو تر څو دغه غریب ماشومان چې اوس فلحال په کوڅو کې ګرځي او یا بازارو کې شاکه کارونه ورباندې کېږي د دغو دپاره د زده کړې لازم فرصتونه برابر کړو. خوشبختانه موږ چې دغه کومه طرحه د افغانستان دولت ته وړاندې کړل د افغانستان د اسلامي جمهوریت اقتصاد وزارت چې دا دنده لري چې مؤسساتو د ایجاد په اړه باندې دی رسمیت لري دی رسمیت ترکیې نو موږ چې کومه خپله طرحه دوی ته وړاندې کړل هغه کمیسون چې د شپږو وزیرانو څخه جوړ دی او د اقتصاد په وزارت کې جلسه لري دغه ټولې انجوګان چې د افغانستان ټولې مؤسسات چې د افغانستان لپاره منظوریږي د دوی د خوا څخه منظوریږي دې طرحه ګوري لاحیه یې ګوري. نو خوشبختانه زه خپله په دا کمیسیون کې کښېناستلم او خپله طرحه مې په خپله خوله ورته بیان کړله دوی چې طرحه وکتله طرحه یې خوښه سوله نو موږ ته یې په افغانستان کې د دغه په دغه بخش کې د فعالیت اجازه راکړله چې اوس موږ فلحال په کندهار کې رسمي دفتر لرو دغه دفتر هڅه او فعالیت دا دی چې غریب ماشومان و ښوونځي ته بوځو. خوشبختانه وایم چې اوس د کندهار یو شتمن دې ته حاضر سوی دی چې د دوو غریبو کوچنیانو چې یوه انجلۍ او یو هلک دی د هغو دائمي یا د هغو د اوږدمهالې زده کړې دپاره ټټر ټکولی دي او زموږ په رسمي اکاونټ کې د دغه دوو غریبو ماشومانو پیسې جمع کړي دي. دغه کوچنیان چې اوس فلحال په اول سیم کې دي د اوله سیمه څخه بیا تر دولسمه سیمه پورې دغه ملي شتمن چې دلته په کندهار کې دی یا ملي تجارت دا به د اوله سیمه څخه تر دولسمه سیمه پورې د دغه دوو غریبو ماشومانو د مکتب پیس د ښوونځي ځانګړي لباس او همدارنګه کتابونه او کرتاسیه به ورته برابروي. موږ په کندهار کې د غریبو ماشومانو د هغو غریب ماشومانو چې اوس فلحال د زده کړې څخه محرومه دي د 130 کورنۍ سره خبرې کړې دي هغه مو دې ته آماده کړې دي هغه مو دې ته واداره کړې دي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته واستوي. خود دوی د فقر او د بېوزدۍ شکایت کوي چې موږ خپل کوچنیان چې ځکه کار ته هڅوو چې موږ غریب یو موږ ورته وایو چې کوچنیان په دوه وخته یو وخت به درس وایي او یو خپسه سپاره کار کوي. موږ هغه غریب ماشومان چې د ورځې کار کوي موږ د ماپښین په خوا کې هغه ته زمینه برابرو او کوم کوچنیان وغواړي د سهار د خوا زده کړه وکړي موږ د هغو لپاره سهار لپاره زده کړه آماده کړو. اوس دغه دوه کوچنیان چې د هڅې مؤسسې له خوا څخه په کندهار کې د مولانا جلال الله جنی بلخي په عادي لیسه کې یو الک په اولی عجیب کې دی او هغه انجلۍ په اولی با کې ده تاسو کولی شئ چې هغه د نیجیس خو وګوري د هغه کورنۍ ډېر خوشحاله ده په جګړه نه باندې.
مشخصا تاسو دغه مرستې څنګه راټولوي او بیا کسان څنګه مشخص کوي چې دا وړ کسان دي او ضرورت لري تر څو مرسته ورسره وسي؟
ډېر ښه. موږ یو ټیم لرو یو ټولنیز ټیم لرو مؤسسه کې هغه ټیم په ښار کې ګرځي په ښار کې په رسمي وخت کې چې تقریبا 9 بجې 10 بجې 12 بجې د ورځې ګرځي پر دوکانو باندې او پر هغه مستری خانو باندې پر هغه ځایو کې چې ګڼمیشت وي هلته ګرځي او هغه کوچنیان په نشه کوي تر څو هغه تعلیم ته نه ځي زده کړه نه کوي. نو موږ هغه کوچنیان چې اوس فلحال زموږ سره ثبتي ویډیو پرتې دي زموږ سره ویډیوي اسناد پرته دي موږ د هغو سره رسمن مرکه کوو د هغه دې ته واداره کوو چې دوی به زده کړه وکړي. نو موږ دا فرصت ورته برابر کړی دی چې دوی دې ته واداره کړو چې ستاسو اولادونه د هغه شتمن ځکه خصوصي ښوونځی نسبت په دولتي ښوونځي ته درسونه هغه مراقبت او د شاګرد لیاقت او سیویا ترمش دولتي مکتب ډیر دی. نو که موږ یو چاته ووایو یو غریب ته ووایو چې ستا زوی د یو شتمن کس د زوی سره په یوه سیم کې زده کړه کوي نو دی خود به خود واداره کیږي چې خپل زوی ښوونځی ته شامل کړي. موږ چې د شتمنو څخه یا د ډونرانو څخه پیسې راټولوو موږ د چا څخه نغدي پیسې نه اخلو. موږ چې کوم زموږ په هڅه پر څوک کومک کوي هغه زموږ د هغه بانکي حساب له مخې څخه چې هغه په ویب سایټ کې هغه شماره سته د هغه ادرس له مخې څخه یا د هغه اکاونټ له لارې څخه موږ ته جمع کوي. ځکه په دې کې شفافیت دا دی چې دولت زموږ سره د بانکي سټیټمنټ یا د بانکي اکاونټ له مخې څخه حساب کوي چې ستا مؤسسې ته دومره پیسې راغلي وي د غریبو ماشومانو د زده کړې دپاره هغه پیسې تاسو پر کومو برخو مصرف کوي. موږ په هر درو میاشتو کې مربوطه ارګان ته خپل مالي راپور ورکو چې موږ دومره پیسې زموږ اکاونټ ته جمع شوي دي، دغه پیسې په دغه برخه کې مصرف شوي دي، او هغه کسان چې کومک کوي د هغه مرسته موږ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکو پلانکی دومره مبلغ مرسته د هسې مؤسسې سره کړې ده. هغه نفر هغه علاقه موږ ته مشخص کوو چې محمود د پلانکی په نامه سره ثبت او راجستر سو او محمود په پلانکی ښوونځي کې په دغه سیم کې ناست دی. دا په دې خاطر چې مرسته کوونکي ته شفافیت ښکاره سي.
په دې لحاظ صاحب تاسو فکر دغه ډول پروګرامونه څومره اغیزناک او ګټور دي؟
زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه پورې د دولت لخوا په وړیا ډول برابرېږي. کله چې موږ په افغانستان غوندې هیواد کې ژوند کوو چې دغه ټول امکانات د دولت د خوا څخه برابرېدل ناممکنه او یا ډېر سخت دی په اوسنیو شرایطو کې، دلته بیا د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی چې د نورو په غم ځان غمجن کړي او دغه حیاتي ضرورت د رفع کولو په خاطر د امکان تر حده د نورو سره مرسته وکړي. د دې مشکل د حل لپاره موږ ډېر پخوا دوې لارې پیشنهاد کړې وې، هم په ټولنیزو رسنیو کې هم د معارف د مسؤلینو او د شتمنو سره. یوه لارې دا وه چې سکالرشپونه برابر سي، یعنی د هغو بېوسو ماشومانو لپاره چې دوی د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره مصارف نسي برابرولای، د دوی د فامیل له خوا څخه نسي برابرېدلی، یو بل شتمن هیوادوال مرسته کوي دا ټول مصارف ورته برابروي او زده کړې کوي. یو لارې دا بل لارې دا و چې د معارف لپاره یو صندوق جوړ شي، خیریه صندوق چې په هغه کې هر هیوادوال د خپل وس په اندازه پیسې جمع کړي او بیا د مشخص کمیټې د لارې دغه پر مصرف باندې فکر کیږي او پر اولیتونو باندې فکر کیږي چې په کم صورت باندې مصرف شي. اوس پر سکالرشپونه یوازې بحث کو. سکالرشپونه برابرول یا به وسه هیوادوالو یا غیر هیوادوالو ته چې ماشومان د ټیټ اقتصادي حالت په خاطر باندې د زده کړو څخه محروم پاتې شوی، د زده کړو برابرول او دوی ته د مصارف ورکول نهایت ډیر ضروری دي. په افغانستان کې لډیره بعده مرغه باید وایي چې ډیر داس کورنۍ سته چې زده کړو ته لیواله دي او یا دی غواړي چې خپل ماشومان زده کړو ته واستي، مکتبونو ته واستي، مګر حالات داسې دي چې دی خپل د کورنۍ اقتصادي حالات نسي برابرولای، یا دا نه ایجابوي چې دی د غوټولو مصارف سره دی شونځوي ته واستي. نو که چیرې شتمن هیوادوال د غریبو هیوادوالو په دغه برخه کې لاسنیوي وکړي، دا به نه یوازې د دوی لپاره دنیوي بلکې اخروی خیر هم وي او دا به یو خیر باقی وي. په هر ټولنه کې چې هر ځوان یا کاکاله کې که انجلۍ تعلیم یافته کیږي، هغه خیر به نسلونو نسلونو ته رسیږي. ډیره معلومه خبر ده او یا په ډیر اطمینان سره ویلای شو دغه ځوان چې پخوا د خراب اقتصادي حالت درلودلو په خاطر باندې زده کړو ته لاسرسی نه درلودي، که اوس د یو بل شتمن هیوادوال په مرسته د زده کړو ته لاسرسی ولري، نه یوازې دا چې د ده ژوند به سمیږي بلکې د ده د ژوند د سمیدلو تر څنګ به د ټولنې پر د حالت پر شوالي باندې کاملا مثبت تاثیر ولري او دا به بالاخره د ټولنې د تعلیم یافته کولو لپاره خورا مهم ګام وي.
ایا فکر کوئ چې خلک به د دې آماده سي چې د داسې پروګرامونو لپاره مالی مرسته وکړي؟
د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ته ضرورت شته. ډېر شتمن هیوادوال سره چې دې ته لیواله دي د ټولنې په برخه کې مرسته وکړي، خو هغوی یو اطمینان ته ضرورت لري. هغه امکانات د دوی په فکر چې اوس په رسمي چوکاټ کې د دولت خوا څخه برابر شوي دي، د دوی په فکر چې هغه تر اوسه په سم ډول نه دي مصرف شوي، نو که شفافیت کې اطمینان وي، زه په دې باوري یم چې ډېری شتمن هیوادوال دې ته لیوال دي چې مرسته وکړي. یو بله محاسبه ډېره اسانه داسې کولای سو که په افغانستان په کندهار کې فرض کړو چې نږدې 3 میلیونه خلک ژوند کوي او د دې څخه 2 میلیونه هغه کسان وبولو چې دوی د ورځې فقط یو افغانۍ ورکولای سي، 2 میلیونه افغانۍ که موږ چیرې راټول کړو د ورځې بیخی ډیر افغانۍ کېږي او که یا بیخي د ورځې ورنه کې د میاشتې یوه افغانۍ ورکړي 2 میلیونه افغانۍ د بیخي ډیرو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابرېدلی سي.
رحمت صاحب، تاسو په شیرزي انسټیټیوټ کې 2 میاشتې پخوا دغه ډول یوه ورته پروسه شروع کړې وه او د غریبو شاګردانو لپاره مو سکالرشیپونه برابرول. ستاسو تجربه څه ده چې خلک به دې ته آماده سي چې کومک وکړي؟
زموږ شتمن خلک وادې کوي او د وادو سره ځینې پر واده باندې هغه خپلې وادې سرته رسوي، خو دا به وایم چې تر ډیره یې نه دی رسولی. دغه د یو شفافیت نوم یادیږي. موږ تر ډیره پرې هڅه کړې ده چې دغه سکالرشیپونه چې موږ برابر کړي وه او ډیر شفاف او تر ډیره حده فردي د خپلو هغه کسانو چې دی سکالرشیپونه اخیستي وه تجارانو کولی شولی چې د ادارې څخه معلومات ترلاسه کړي. خو هغونې چې موږ اعلان وکړي او موږ خلک را وبلله چې موږ سکالرشیپونه ورکوو، په هغه اندازه نه زموږ سره خلکو مرستې وکړلې او نه چا کړي دي. زه ډیر خوشحاله یم چې د هڅې موسسې دغه د یو ویبسایټ له لارې څخه اوس دا پروسه په مخه راخیستې ده او شخصا وایم چې دی چې هغه تجاران چې غواړي چې خپلې مرستې پر داسې یو لاره باندې واچوي چې هغه په ټولنه کې مثبت اثر واچوي، هغه دې د دوی سره مرستې وکړي او دوی چې د لارې څخه د ویبسایټ د لارې څخه د هغه شاګردانو کتنه وکړي، ارزیابي وکړي چې د دوی مرستې سمې پر سم ډول باندې لګېدلې دي. که د نورو څخه مې هم غوښتنه ده چې د دوی سره د ټول د افغانستان په سطحه، ځکه چې دا نړیوال رادیو دا او ټول دی واوري چې کندهار کې یا په افغانستان کې اوازې چې دلته لیدل کېږي د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده سوې ده خلکو ته، او د افغانستان خلک د اقتصاد ډېر ضعیف دي او غواړي چې تعلیم وکړي زده کړه وکړي، خو دوی نسي کولای چې ډېرې پیسې په دا برخه کې ولګوي. نه لري، لګوي خو لري نه. هغه موسسات چې دلته راغلي وه یا پیسې راوړي وې هغو شفافیت نه و په مابینځ کې، هغو دا پیسې دلته داسې نه دي لګولې چې څونې لګول سوي وای باید. نو د ډونرانو څخه مو غوښتنه داده چې په دا برخه کې دې پیسې ولګوي او د دغه زده کړې زمینه شاګردانو ته برابره کړي او په دې باندې به مو په ټولنه کې ډېر پرمختګ راسي.
د سکالرشیپونو دپاره تاسو 3 میاشتې اعلانونه هم وکړل او په ټولنیزو رسنیو باندې او له خلکو سره مخامخ هم کښېناستلاست. څونه سوداګر دې ته آماده سول چې دا غریبو زده کوونکو لپاره د مالي مرستې امکانات برابر کړي؟
دلته تقریبا زموږ سره بیخي په کندهار کې ډېر شتمن خلک شته، مګر دا د ګوتو په شمېر باندې بیخي د یادولو نه ده چې زه یاد کړم چې دلته دغنې کسان زموږ سره مرسته وکړله. نو که ووایم چې دا د کندهار په سطحه باندې موږ ته 9 کسانو د دې دلته زړه ښه کوي چې د شاګردانو سکالرشیپونه واخلي، دا ډېر کم بیخي ښه نه دي چې باید وینه وایم. چې
ډېره مننه پر دې خو بحث وسو چې دا یو اړتیا ده او په کندهار کې چون اقتصادي حالت د ډېرو خلکو ټیټ دی او دا یو ضرورت دی. عزیز صاحب، تر اوسه چې تاسو دا پروګرام شروع کړی دی د خلکو عکس العمل څه دی؟ په خاص ډول ها خلک چې ستاسو په نظر له دې پروګرام سره به مرسته وکړي؟
موږ چې د یو کوچني په خصوصي ښوونځي کې د یو سیم ته یو کال مصرف سنجولې دي، هغه 4000 افغانۍ راځي چې په هغه کې د دوی د بسته کال کارتاسیه، کتابونه، د ښوونځي کالي، همدا بوټونه، او همدارنګه په یو میاشت په 2 میاشتو کې د هغه د سر یا د سر د ورښتانو جوړول چې دغه کوچنی یا دغه غریب ماشوم هم دغسې ویسي لکه د یو شتمن کوچنی، دغه 4000 افغانۍ مصرف راغلي دي. موږ چې د خلکو سره کتلي دي، د تجارانو سره مو کتلي دي، د شتمنو سره مو کتلي دي، هغو موږ ته وعده راکړې ده چې موږ په دې برخه کې کومک کوو. خو اوس موږ د نمونې دپاره د سمپل دپاره دغه ویبسایټ چې دا ویب سایټ خپل رسمي دی، دا به نه بنجیږي. دا ویب سایټ هر شتمن چې د هر شاګرد په وړاندې مرسته وکړي، هغه مرسته به زموږ د ویب سایټ له لارې په مستقیم ډول کتلی شي. موږ ته اړتیا نشته چې دی راسي موږ څخه معلومات وغواړي چې دغه پیسې چې دا 16000 افغانۍ ما ته د شاګرد لپاره دی وسیم تر کړی وي، هغه مرسته کړي. دی مستقیما د لیسې سره په تماس کې کیږي، دی مستقیما د هغه شاګرد د سرپرست سره په تماس کې کیږي. دا په دې خاطر چې د دوغو شتمنو هغه ملي روحیه موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا ته د شاګو هم ملي روحیه لرې که نه لرې. که شفافیت غواړي خو دغه شفافیت دی. موږ ستا څخه نغدې پیسې نه اخلو چې ته موږ ته نغدې پیسې راوړه. دغه پیسې چې ته کومک کوې د کاله د زکات په نیت یا د خیرات په نیت، د خپل زکات څخه د خپل خیرات څخه څلورمه برخه یې د دې سیمې یا د افغانستان غریب ماشومان دپاره د تعلیم دپاره وازک او دا په دغه اکاونټ کې جمع کړه. زه د خلکو ته اطمینان ورکوم، هر چا سره چې زه کښېنستلی یم ورته ویلی مې چې ما چې یعنې خلکو چې په ما کوم باور کړی و په تېر وخت کې، یعنې زه د کندهار د فرهنګ امیر وم، د تاریخي ابداتو د ساتلو مسؤلیت راته غاړې و، ما خپله وظیفه یا خپل رښتینولي هم در اوس پرې ثابته ساتلې ده. زه د دوی د پیسو د پر ناحقه لارو باندې د مصرفولو واداره نه یم. د دوی پیسې به د دوی دغه د مرستې پیسې به خاص او خاص د دې هیواد یا د دې سیمې د غریبو ماشومانو پر زده کړه مصرفیږي.
مخکې هم داسې پروګرامونه شروع شوي وو، مثلا د مرستې بنیاد په نامه یو خیریه بنسټ په بهر کې د میشتو افغانانو مرستې راټولولې او بیا دلته د غریبو ماشومانو لپاره د زده کړې امکانات په برابرول، خو وروسته دا پروسه بیخي ورکه سوه. تاسو څونه اطمیناني یاست چې دا ځل به ستاسو کار ښه نتیجه ورکوي او دوامداره وي؟
ډېر ښه. دغه کومکونه چې کېدل رشاګو هم شتمن هم ملامت نه دي، ځکه شفافیت موجود نسته. خو موږ چې دغه هڅه را پیلول، یعنې دا مو اطمینان ورکړی دی. کندهار ولسته خو زه اطمینان ورکوم چې د دغه پروسې د پیسو لس کاله بعد هم زما څخه پوښتنه وکړي چې دا پیسې پر کومه وکړي. موږ د دغه پروسې دپاره د ویب سایټ د دغه لپاره جوړ کړي، دا د دې د مرستو دپاره یو هنداره ده چې دی د دغه کلکینه څخه یا د دغه لارې څخه دی خپله مرسته ویني چې زما مرسته چیرې ورسېد. صحیح ده، نور بنسټونه به جوړ سوي وي خو به هغه په دومره شفاف ډول سره نه وي. هغو نه ویب سایټ درلودي نه هغو مشخص دفترونه درلودل، ځکه یو ټولنه به راولاړه سول، خیر بنسټ پرې جوړ کړي، یو صندوق پرې ورته جوړ کړي، په هغه کې بیا پیسې جمع کولې، خو شفافیت نه و. یعنې دغه سړی ته چې اوس دغه ستون شرکت دی چې دغه موږ سره یې مرسته کړې ده، هغه مطلق وایي وایي زه اطمینان یم چې زما پیسه بې ځایه نه ده تللې. هغه جې مشخص هغه یا نفر موجود ناست په هسي. موږ چې هر څوک مرسته کوي د هغو کوشنیانو یا د هغو ډونرانو یا د هغو شتمنو نوم په دالیس کې راځي، پلانکي دونه مرسته، پلانکي دونه مرسته، پلانکي دونه مرسته. یعنې دا د افغانستان هر فرد د مرسته لیدلی شي چې د هسې مؤسسې پنډ څونه سو مسد وستادې لاس پیساده سوشل پیساده سو باید څلور نفر کوشنیان شي، شپېته پیساده سو باید دوغنه شي. هر یو ته ګراف معلومی شي چې باید دوم په دوم رمرسته باندې دوم نوښیان باید په شونځي کې شامل شي وي. موږ هغه شفافیت ساتلی او موږ هم د کندهار یو پرځې غریب ماشومان باندې مجلس وځي. دا موږ د جره لپاره نه رسې چې موږ پرځې باندې کاروبار وکړو یا په دې کې پیسې پیدا. دغه پروسه ټول د دولت تر رهبری لاندې چیرېږي، ټول د دولت د نظارت لاندې چیرېږي. که موږ فعالیت کوو دغه فعالیت ټول راپور باید دولت ته ورکړو، ځکه نور بنسټونه چې هغه دولت ته راپور نه ورکوي، هغه هلته د دې سره حساب نه کوي او هلته شفافیت نه و. یعنی موږ چې دا ویب سایټ باندې مصرف راځي، دا ویب سایټ تقریبا په $1200 یا په $1400 جوړ شوی دی. دا په دې خاطر چې دا د اطمینان یو لار ده، یو پروسه ده چې خلکو ته اطمینان د کومې لارې تور کولی شي چې اطمینان خلکو ته حاصل شي چې ویب سایټ سه د غریب ماشوم د سفارت سره تماس نیولای سم، ورتللی سم، ورسره کتلی سم، د مجیر سره تماس نیولای سم، ورتللی سم، هغه کوچنی په سترګو لیدلی سم. نو بلا شفافیت څنګه وي؟ نو خلک چې زموږ پر باور باندې باور وکړي او دغه باور به انشاءالله موږ ژوندی وساتو او دغه باور ته به موږ د مثبته جامه ور واغوندو او د دې باور به پر نورو دغه خیری بنسټونو باندې نه بیا باور کوو. که موږ ځانونه بیا باور کړل موږ بنسټ بیا باور کوي زموږ د بنسټ شفافیت تمین څخه ولاړی نو دا طبعاً چې د شتمنو باور پر نورو بنسټونو باندې هم د مین څخه ځي. موږ باید باور راژوندی کړو او د باور پر ژوندۍ کولو کې موږ هغه خپل هدف ته رسیدلی شو.
پټیالی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو تجربه څه ده؟ فکر کوئ چې دازي صاحب دوی دا پروګرام باندې نتیجه ورکړي؟
مخکې د دې چې د دې پروګرام ارزیابي زه وکړم دا بېخي د وخته مخکې خو د اقدام شروع کول یې فوق العاده شکار دی او هرکلی ورته وایي او زما هیله دا ده چې داسې نور بنسټونه هم ولرو. هر څونه کار چې وسي غنیمت دی تر نڅه کار ډېر ښه دی او زه باوري یم انشاءالله چې دا به ډېر مؤثر او مثبت ګام وي. د دې تر څنګ یو بل پیشنهاد زما دا دی هغو هیوادوالو ته چې غواړي په دغه برخه کې کومک وکړي خودی د مادي اړخ کومک نس کولای دی بیا معنوي کومک کولای سي. د دې لپاره مې یو پروګرام ته ضرورت سته. فرزن په ورځ کې زه وایم چې رسمي وظیفه لرم یو ساعت دې ته وقف کوم چې زه په بغیر د هر نوې امتیاز په یو شونځي کې درس ورکوم یا یو کورس جوړوم یا په یو شونیز مرکز کې تدریس کوم. مادي کومک مې نه دی په واسه پره معنوي کومک کولای سم دا فوق العاده موثر او ښه تمامېدلی سي. یو بل ډیر مهم کار چې ضرورت یې هم ستاغه دی چې د ټولنې خلک ذهنن دې ته آماده کول دي چې د خپل ماشومان ښوونځي ته واستي. یو برخه د ټولنې به رښتیا اقتصادي مشکلات ولري او دغه په خاطر به خپل اولادونه مکاتب ته نسي استولای یا نه امکانات نه ورته برابر چې واستي. ولی یو برخه داسته چې د ذهنن لام دې ته نه دی آماده چې په خپل اولادونه باندې زده کړو کې دلته یو عمومي کمپاین تزورات دی او د ټولنې د هر سوادار شخص مسولیت دی چې دی په عامه پوهول کې د هغو هیوادوالو سره چې دی لا هم دې ته نه دی آماده چې خپل ښوونځي ته لاړ سي او خپل په اولادونو باندې زده کړو کې تر سره کې. نو د دغه مادي او معنوي مرستو تر څنګ د نورو هیوادوالو شتروسه پر زده کړو ته زړه نه دی شکړی چې خپل زده کړو کې اولادونه واسطي د دوی ذهنیت جوړول هم یو ضرورت دی او هیله لرم چې دا ټول کارونه به ان شاء الله سره کیږي.
سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه